سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلای کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د بشر د حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو د برخي مرستيالي مشري د طالبانو د کورنوي چارو د سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي همغږي کوون کې فريد نغلو پر کتنه عکس العمل خو تللی دی هې دربار نن جمال دی کتنې د خبره ل بیا ټویټ کول سره لیکلي آیا د غلو په مشرۍ په ورغلي ډله کې افغاني خزې حضور لري آیا دوی به د بشري حقوقو د مدافعانو غږ واوري د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي همغږي کوونکي فرید نغلو سره په کتنه کې لنډیواله ټولنې په افغانستان کې بشري وضعیت ته د ځنګړي پاملرنې غوښتنه کړې ده وغلو لپاره رئیس د طالبانو د بیلابیلو درو له شروکو سره کتلې دي طالبانو له هم جنوتا تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي او دوی له پانتونی استکلو هم منی کړی دي خو زه تول شوې دي چې په غیر دولتي موسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار نشي کولای د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي د 3015 ونجونو په ګډون یې 6015 زلزله زپولو ماشومانو ته درسي ټولګي جوړ کړی دی د ادارې د افغانستان څنګه نن په ټویټر لیکلي چې کال مخکې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زلزلې د ماشومانو د تعلیم په وړاندې خن جوړ کړ یونیسف وایي د ډنمارک د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د اسرائیلي صندوق په همکارۍ یو سلسلویخت نوي ټولګي ایجاد کړي چې دغه شمیر زده کوونکو ته پکې د زده کړو زمینه برابر شوې او د یونیسف موینه زیاتره د ماشومانو لسره خوندځي نیولې ده په پکتیکا او خوست کې د تیر کال د مرګونې زلزلې پرون یو کال پوره شو په حق زلزلې کې د ماشومانو په ګډون نږدې 1200 کسان مړه او 1400 کسان نور ټپیان شوي وو په پغلان کې په یو ترافیکی پیښه کې دوه کسان مړه او د خزو ماشومان په ګډون شو او خو 22 نور کسان ټپیان شوي دي د پغلان د ترافیکی مدیر رسنیو ته ویلي چې دغه پیښه نن سهار د دوشول سوالي په کې لګي سیمه کې له بارون کې موټر سره د مسافرون کې موټر ټکر و پرسته یو کې له بلابل ولایتونو د ترافیکی پیښه د زیاتېدو خبرونه ورکول کیږي د چلوونکو به احتیاطي د ترافیکی اصولونه آیات او د سړکونو نه خوندیتوب په افغانستان کې د زیات ترافیکی پیښو اصلي علت بلل کیږي د روسي له خوا د اشغال شوی کریم ټاپوز میو پل دغه سیمه کې د اوکرين له خرسون چې دغه سیمه د اوکرين له خرسون سره تړي دغه تل کابل زیان من شوی د شید روسي له خوا یو ګمرل شوی چارواکي د اوکرين ځواکونو له خوا توغول شوی توغندای کړي د خرسون په اشغال شوی سیمه کې د مسکو له خوا ګمرل شوی مشر بلادمیر سالدوب خپل ترګنام لیکلی دی دغه حمله د کریم یاد دروازې په نوم پلا باندې شوی ده د لا کریم ټاپوز میڅخه په جنوب کې د جګړې نومړی کرخه ته ټولو لنډه غزیدلې لار ده د اوکرين د مرکزی استخباراتو ادارې ویاند اندری یوسف د حملې ته په اشاره د اوکرين ټلویزیون ته ویلي لا کریم یا بعد روسیې د ستولو لپاره هڅې وکړي او نن جمعه د اسلام تر ټولو سپیشلی خار مکی مکرمه کې په زرګونه کسان د حج فریضه ادا کول لپاره سره راغونډ شوې دي د فرانسې خبري ایجنسی راپور کړی چې اټکل کیږي د سعودي عربستان په دې سخت ګرمۍ کې سږ کال تر 2 میلیونو ډیر کسان د حج په مراسمو کې برخه واخلي د غو حج کوونکو چې سپین احرامونه یې اغوستي ټول مکی په خلیدا چبرا کوي د حج په مراسمو کې د زیارت کوونکو د بسار شمیر لکبل خې د مراسمو پر مهال د خلکو حضور له خند سره مخامخ شي د سعودي عربستان د حج عمرې وزیر په یو ویډیو کې ویلي د حج مراسم مو لا نږدې کېدو سره سعودي عربستان ته د حج تر ټولو ستر مراسمو ته ځای چمتو کوي هغه ویلي چې سکه لته باندې وصول شپې ته هیوادونو تر 2 میلیون ډیر کسان په دغه مراسم کې ګډون کوي خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې درڅه د خبرونو تفصیل او د مطلب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړی همغږي کوونکی فرهیدون اوغلو افغانستان ته تللی دی او هلته له طالب چارواکو سره کتلی دی دا چې پر کومو مسایلو یې خبرې اترې کړې دي دا په راپور کې درته وایو په دایکندي ولایت کې د افغانستان د ډنګ شوي جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د خزینه او پولیسو د جلب او جذب امیر صبرو رضایی د طالبانو له بند خوشی شوې ده دا چې ولې دغه میرمن نیول شوې وه د په هم درته په راپور کې ولرو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي ټول خصوصي پانتونونو له دې خزینه محصلینو د مونوګراف دفاع او د اتم سیمستر وروستۍ ازموینې په آنلاین بڼه د سږ کال د منی تر سیمستر پایه پورې اخیستل کیږي دا چې دغه امتحانونه په کوم ډول به واخیستل شي او چاته پکې د سبتنام اجازه شته ده به هم درته په راپور کې وایو. همدارنګ لکه څنګه مو چې مخکې یاده کړه د حج مراسم په سعودي عربستان کې په څو نږدې ورځو کې ورته تیاری نیول کېږي او د مراسم به ترسره کیږي، خو هغه افغانان چې هلته ورغلي هغه شکایت کوي چې په بد وضعیت کې دي.
لاور کے بندی ہوں مت کو بندی خانہ کے دار رقم ڈوڑے اور کولے بندے میں پھوبو کے جوش کرے دار میں کڑے کوئی سے یہ ہمارے بھی انتبو بندی خانہ کے دار رقم ڈوڑے پڑلے بلن دے دوی پو حکومت کے دار رقم ڈوڑے پڑلے
دا نڑے مسائل تب ہم تم شو ملتیا بغوڑا
در دے شیبی
دا آزادی رادیو خبری ٹولگا
تیام ستڑی مشای د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو افغانستان ته تللی او په کابل کې د بیلابیلو طلب چارواکو سره کتلی دي، که څه هم ښاغلي اوغلو د دغه سفر او خپل لیدونو کتنو په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو او افغانستان بانک په بیلابیلو اعلامیو کې ویلي چې هغه د یادو ادارو له مسؤلینو سره کتلی دي. په همدې حال کې د افغانستان د معترضې میرمنو ائتلاف په یو لیک کې ښاغلي اوغلو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د روان بحران په اړه خبرو ته نمبر 2 ورکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام لور.
په داسې حال کې چې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړې همغږي کوونکې فریدون سینرلی اوغلو افغانستان ته تللې، د معترضو میرمنو د ائتلاف غړو په یو لیک کې له هغه غوښتي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي ترڅو د بشري حقونو څخه د سرغړونو لامل حساب ورکړي. د معترضو میرمنو د ائتلاف په لیک کې له فریدون اوغلو او د هغې له ټیمه غوښتنه شوې چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د روان بحران په اړه خبرو ته لومړیتوب ورکړي. په دې لیک کې راغلي چې افغان میرمنې په افغانستان کې د ښځو او د غشان د قومي او مذهبي ډلو په وړاندې د شرایطو په خرابېدو ژوره اندېښنه څرګندوي او د غشان د زده کړو، کار او آزاد تګ راتګ په برخه کې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو پر لپسې بندیزونه په حقیقت کې افغان میرمنې له عمومي ژوند محرومې کړې دي. په لیک کې د غشان د تیر جمهوري حکومت د پوځي او ملکی کارمندانو د ژوند په اړه اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي چې دوی د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل سرو نیونو، شکنجې، زندان او د مرګ له ګواښونو سره مخ دي. د معترضو میرمنو د ائتلاف د غړو په لیک کې راغلي چې د افغان ولس د حقونو د درناوي او د بشري حقونو د نړیوالو ارزښتونو د رعایتولو په برخه کې د طالبانو انکار د جدي اندېښنې وړ دی. په همدې حال کې د معترضو میرمنو د ائتلاف یوې غړې لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیک کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو څخه غوښتي چې د خپلې ارزونې په هدف دی د معترضو میرمنو، مدني ټولنې له غړو او په کور دننه او بهر د طالبانو د حکومت د تګلارو له منتقدینو سره مرکې او مشورې وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې لیک کې له هغه غوښتي چې راپور یې باید افغانستان واقعیتونه منعکس کړي. دغه شان باید د بېلابېلو اقشارو په ځانګړي ډول میرمنو سره لیدنې او خبرې وشي. باید راپور د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو د راتلونکي لپاره ګټور تمام شي او لږ تر لږه راپور د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه قانع کړي د طالبانو سره تعامل ونه کړي او هر اصلي باس یې د افغان میرمنو حقونه وي.
دی وایي دغه شان له ښاغلي اوغلو غوښتنه شوې چې د پنجشیر په ګډون باید هغه سیمو ته چېرته چې طالبان ملکي وګړو ته په زیان اړولو تورن شوي سفرونه وکړي او له عیني شاهدانو سره خبرې وکړي او باید د افغانستان په اړه خپل راپور په دې هیواد کې د روانو واقعیتونو پر بنسټ جوړ کړي. له طالبانو مو د معترضو میرمنو د دغه لیک او د دوی د غوښتنو او ادعاګانو په اړه وپوښتل، خو د ذبیح الله مجاهد په ګډون یې ویندویانو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي چې په افغانستان کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د افغانستان د معترضو میرمنو ائتلاف په داسې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو په نوم لیک خپروي چې نوموړی دا مهال د افغانستان په سفر بوخت دی. که څه هم خپله اوغلو د دې سفر په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو او افغانستان بانک په بیلابیلو اعلامیو کې ویلي چې هغه په کابل کې د کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو او افغانستان بانک له عمومي رئیس سره کتلي او په بیلابیلو موضوعاتو یې خبرې کړي. فریدون سینرلی اوغلو د روان کال د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وټاکه. هغه ته دنده سپارل شوې چې د افغانستان د وضعیت د خپلواکې ارزونې مشري وکړي او د دغه هیواد په وړاندې د شته ننګونو د حل لپاره د یوې واحد تګلارې په اړه وړاندیزونه وکړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا نصیبه ویلي چې خاغلی اوغلو به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل چمتو شوی راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په دایکندي ولایت کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د خزینه پولیسو د جلب و جذب امیر صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوش شوی ده. د صبرو رضایی خپلوان زده راډیو ته وویل اغلی رضایی د پنجشنبه پورس خوش شوه. تفصیل د نرګس مومن په راپور کې وره.
د افغانستان په ړنګ شوي جمهوري نظام کې د دایکندي ولایت امنیه قومندانۍ د جلب جذب د امیر صبرو رضایی د مامالو رخشانه رضایی وای صبرو رضایی د طالبانو له بنده خوش شوی ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې صبرو د پنځشنبه په ورځ د مشرانو په منځګړی توپ خوش شوی ده.
مدته بود خانم صبرو رضایی
لازم در رئیس د کورنیو چارو وزارت په خوانی لوړد په افسر د طالبانو په بند کې واپروند مشرانو او کورنیو د غړو په ضمانت خوش شو. نورې خبرې دی وی نه غواړم درته یې ذکر کړم. خیستون څه ورته برسېل شي خدا سي هم نه دی چې د جسمي او روحي اړخ به زیان نه ویلې دي او خبرې به نه وي ورته شوي
حرفای برش گفته نشده باشه.
صبر و رضایی په داسې حال کې د طالبانو له بنده خوش شو چې لا هم یو شمیر فعالان د طالبانو په بند کې دي. انزورګر او شاعر حسیب احراری یو له دغو کسانو دی. د احراری خپلوان ازادي رادیو ته وویل که څه هم له بند کې دوی درويشت ورځې تیریږي خو احوال ورنه نه لري او د لیدو اجازه هم نه ورکول کیږي. د حسیب احراری یو نږدې خپلوانه چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخستل شي له فرهنګي بنسټونو غواړي چې د احراری د خلاصېدو وختونه وکړي. د ازادي رادیو
از بازداشت حسیب
د لیکوال او شاعر حسیب احراری له نیولو نن نه سورته وشوه خو طالبانو له هم د هغه د نیولو د څرنګوالي او ځای په اړه څه نه دی ویلي. ما ډیره هڅه وکړه خو د هغه لیدلو ته بریالی نه شوم او د بندو دروازو شاته پاتې شوم. د سلامتۍ ته ډیره اندېښمنه یم. د پښتورګو تکلیف یې درلوده او عملیات یې کړی و. لا یې درمل کاراوه. احراری زموږ د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی و.
د حسیب احراری خپلوان ازادي رادیو ته وویل طالبان غواړي د خوانځي او پانتونونو په تړلو او د فرهنګي او مدني شخصیتونو په ځپلو سره په افغاني ټولنه کې د پوهې نیم ژوند دیوي مړی کړی. تر دې وړاندې قلم نړیواله ټولنه هم په یو اعلامیه کې ای طالبانو له بند څخه د حسیب احراری او نورو هغو فعالانو د بې قید و شرط خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. په مختل چې د صبرو رضایی د خوشی کېدو او د حسیب احراری د وضعیت په اړه چې لا هم په زندان کې دی ای طالبانو حکومتي چارواکو سره خبرې وکړو خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو له لورې مو هیڅ ځواب ترلاسه نه کړ. د نیول شوي کسانو خپلوان په داسې حال کې د خپلو عزیزانو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تېره سې شنبې طالبانو ته په خپل نوي فرمان کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري اژانس لخوا خپور شوی ویلي چې هیڅوک باید د محکمې له حکم پرته محاکمه نشي. په ورته وخت کې د قلم لا ټولنې د مشر متی الله ویسا په تیر جمهوري نظام کې د هرات د ښځو د زندان پخوانی مشره عالیه عزیزي د پوهنتون استاد رسول پارسی افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودي او یو شمېر نور فعالان چې دوی هم مخکې د طالبان لخوا نیول شوي دي تر اوسه د برخلیک پاړه څه نه دی ویل شوي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي ټول خصوصي پانتونونو له دې له خزینه محصلینو د مونوګراف دفاع او د اتم سمستر وروستۍ آزموینې په آنلاین ډول د سږ کال د خزاني سمستر تر پایه پورې واخلي. د پانتون محصلین بیا وایي دغه خبره ده خو د دې څه ضمانت شته چې وروسته له دې چې دوی د دې کال په پای کې دفاع وکړي دوی به وکول شي چې کار وکړي او کنه. تفصیل بیا هم نرګس مومند اورو.
با ما ضمانت کرده میتونند که ما به ما کار پیدا میشه ما بیشتر از این میتونیم تحصیل کنیم. اینا به ما ضمانت کرده میتونند که یعنی که ما دفاع کنیم مثل که بودیم یعنی باز و ما آزاد درس بخونیم به وظیفه برویم.
مهرو د رڼا شخصي پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځی د څلورم ټولګي محصله ده. مهرو د تیر میلادي کال دسمبر میاشت رئیس خپل د مونوګراف دفاع ته په تمه ده. وایي دا ښه اقدام دی خو د کار څه ضمانت شته چې د مونوګراف له دفاع وروسته به دوی دندې یا د زده کړو دوام ته پرېښودل شي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
بله از یک نګه خوب تر
هم ښه دی هم ښه نه دی خو والی دا دی چې د خپلو زده کړو پایله ترلاسه کوو او بدوالی دا دی چې دوی موږ ته د دې ضمانت کوي چې وروسته د دفاع به موږ ته د کار زمینه مساعد تایید شي یا به خپل زده کړو ته دوام ورکړو. آیا داسې یو وضعیت به دوی موږ ته آماده کړی شي چې د پخوا په څیر موږ به آزاد زده کړې او کار وکړو،
درس بخونیم، تحصیل کنیم، به وظیفه برویم؟
ملینا بیا د باختر پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځی محصله ده. دا وایي
طالبان آمدن و نماندن که ما
طالبان راغلل او موږ یې پرېنه ښودلو امتحان ورکړو. مونوګراف مې هم پاتې شو. ډېر اقتصادي ستونزې شته، د برېښنا ستونزې شته، نو ځکه ډېرې نجونې نشي کولای ازموینه ورکړي. موږ راتلونکي نامعلوم دی، نه پوهېږم څومره وخت به همدا وضعیت دوام وکړي.
چې وخت به یې وضعیت خات بولیم.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تېر کال د ډسمبر میاشت رئیس نجونې له پوهنتوني زده کړې وګرځولې. دا مکتوب په داسې حال کې خپور شو چې د ډېریو ښځینه محصلینو وروستۍ ازموینې یا د مونوګراف دفاعیې هم پاتې شوې. تازه د طالبان حکومت شخصي پوهنتونونو ته مکتوب استولی چې د ښځینه محصلینو ازموینه دې واخیستل شي. هغه مکتوب چې ازادي راډیو سره شریک شوی پکې لیکل شوي چې هغه ښځینه محصلین په دې پلان کې شاملېدلی شي چې د وروستي سمستر له ازموینې او یا هم د مونوګرافونو له دفاع پاتې وي. په دې مکتوب کې که څه هم ډېر جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو ویل شوي چې دا چاره باید د 1402 کال د خزاني سمستر تر پایه پورې په آنلاین ډول ترسره شي. د مکتوب کې د دولتي پوهنتونونو او د نورو سمسترونو د ازموینې په اړه څه نه دي ویل شوي. د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالصبور غفوري وایي دا یو ښه اقدام دی او استادان یې هرکلی کوي، خو په خبره باید دې ته یوه منطقي لاره ولټول شي.
نه باید داسې شوی وای. اوس هم د هغه نجونو ته لور کالی زحمت ایستلی او اوس اوسې دا دی تصمیم نیولی، دا ښه تصمیم دی. موږ یې هرکلی کوو او خوشحاله یو. موږ هیله من یو چې منطقي لاره ورته وپلټل شي. باید د ټولو نجونو پر مخ ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې د تل لپاره خلاصې شي.
د خصوصي پانتونونو د ټولنې د مطبوعاتو رئیس محمد کریم ناصری وای دا هغه آنلاین سیستم لاره چې په خوا شخصي پانتونونو زده کړې تر سره کولې، له همغه لارې بل خزینه محصلینو ورستي آزموینه او یا د مونوګراف دفاع واخستل شي.
توب موږ سره رسمي شریک شوی له ټولو خصوصي پانتونونو څخه وختنه شوی چې هغه پاین دي چې هغه په اخر سیمستر کې ول لو تحصیلي لړۍ بند شو، هغه کول شي په آنلاین شکل بل آزموینه ورکړي. هغه خويند چې فارغان شوی دي خو تیزه سو مونوګرافونو د فروژو دفاع پاتې ده، هغه هم کول شي آنلاین توګه خپل خصوصي پانتول اکثریت الکترونیکی سیستمونه لري آنلاین زکړو لپاره. دا مغله طریقه به ان شاء الله د لړۍ په لګي
و به غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت وایي ضیا الله هاشمي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر نجونو او ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی نجونې او ښځې له منځنیو ښوونځیو، پوهنتونونو، ورزشي کلبونو او پارکونو هم راګرځولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله مسله را واخلو. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي پر خپل یوه پوځي اډې هغه هوایی حملې په شاتم بولید چې له کروز توغندۍ هم پکې کار اخیستل شوی و. د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي مسکو په دې حمله کې ګڼ مزایل او په ایران کې جوړ شوی بې پلوټ الوتکې کارولې دي. کیف دغه حمله پر اوکراین د شپې پر مهال لوی حمله بللې ده. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین پوځ وی دوی په مرکزی سیمه خمیلنیتسکی کې پر خپل یو پوځي اډه دروسی ځواکونو ډیر لستو غبل سوي کروز میزایل وشتلی او نسکور کړی دی. پوځ نن جمعه په یو اعلامیه کې ویلي دغه حمله د کاسپین سمندرګي له استقامتونو د وی ستراتیژیک الوتکې لخوا سوي ده. روسیې د تیر میاشتې له پیله د اوکراین پر اساسي پروژو او شارونو په ځنګړي ډول پر پلازمینه کیف خپلې هوایي حملې سختې کړي چې په ملکیانو کې د مرګ ژوبلې او سختو مالی زیانونو سبب سوي دي. د خمیلنیتسکي والي الکساندر سمیشچین ویلي د توغندیو د ټوټو له لوېدو وروسته اور لګېدلی خو چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. تیر شپه د څو ساعتونو لپاره د اوکراین په ټولو برخو کې د نورو هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. د اوکراین د لوی درستی دفتر وایي روسیې د تیر شپې په حمله کې ګڼ کروز توغندي او د شاهد په نوم بې پیلوټ الوتکې کارولې دي. دغه دفتر وایي چې د دغه هوایي حملې د عواقب په باب پلټنې روانې دي. د اوکراین د لوی درستی دفتر په وینا پرون پنځشنبه د هوایي حملو په بلد څپه کې هم روسیې د کینجال په نوم هایپرسونیک میزایل کارولی وو. د هغه توغندي دي چې سرعت یې تر ژغ چټک دی. د جګړې له میدانه په ورکول سو راپورونه کې ولسی وی چې روسیې په ختیځ سیمه دونیتسکي د اوکراین پر سنگرونو د نورو حملو هڅه کړې ده. د لوی درستی دفتر وایي په لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا کې سخته جګړه روانه ده. بل لوري ته د اوکران د دفاع وزارت مرستيالې هانا مالیر ویلي چې د اوکران مدافعانو په خپلو مسیرونو کې د خارکیف سیمې په لیمن او کوپیانس کې د روسي د عملیاتو مخه نیولې ده. هغې د اوکران یوه ټلویزیون ته ویلي لیوې نیمې اونۍ راهیسې د کوپیانسک او لیمن د جګړې په لومړیو کرښو کې جګړه سخته سوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په سعودي عربستان کې کشمیر افغان حاجیان شکایت کوي چې خدمتونه ورته سم نه دي. کوم حاجیان چې حاجیانو چې لازم دی رادیو سره خبرې کړي وای د دوی ډوډۍ د حج مناسکو د لارښوونی او د غشان د ترانسپورت په برخه کې ستونزې لري. د دوی په وینا د ستونزو د حل په تړاوي مسؤلین غکم ناوري. خو په مکه کې د طالبانو حکومت د حج او وقاف وزارت لخوا د ډوډۍ د ویش مسؤلین بیا افغان حاجیانو ته د منظم درې وخت ډوډۍ خبره کوي. تفصیل خاطر پردیس نورو.
په داسې حال کې چې تر راتلونکې وی ونې پورې د فرضي حج مراسم په سعودي عربستان کې ترسره کیږي، خو یو شمېر افغان حاجیان چې دغه مراسم متورغلي شکایت کوي چې خدمتونه ورته سم نه دي. دغه افغان حاجی چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، دعا کوي کوم ډوډۍ چې دوی ته ورکول کیږي د خوراک نه ده. په مکه کې بل افغان حاجی چې نوموړی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، د ډوډۍ له ناسم کیفیت شکایت کوي. بل افغان حاجی بیا د ډوډۍ او ترانسپورت د خرابوالي ترڅنګ ادعا کوي هغه لارښوون کې چې د طالبانو حکومت لخوا د افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره نیول شوی سم لارښوونه نشي کولای.
سمه ډوډۍ نه ده، ډېره صحیح ډوډۍ نه ده. یوه مسله زموږ مشکلات نور هم ډېر دي. دا کوم معلومات چې مختصر راغلي دي، دا ټول پوسټو راغلي دي، وروره پټي کې باندې خبر نه دي، همکاري خلکو سره نه کوي. حتی داسې اجسیا باندې چې درې ورځې او څلور ورځې چې راغلي دي، قرار یې په تاخور کې پراته دي. نه وروره احرام پېژني، که احرام پېژني نه وروره عمره پېژني. په دغه هیڅ طریقې سره بلد نه دي او نه ورته چا ښودلي دي. دلته د خدمات افغانانو ته سم نه وړاندې کیږي او زموږ په بسونو کې بیا معلومات نه کیږي چې د چا دی، ځکه بیرغم ورباندې نشته دی، هیڅ معلوم نه دي. بس بیا هغې کې ټول کینی ورمنډه کوي، یو بیروبار یې، حتی سپینګیر ډېر پازه وي، ښځې ډېرې پازه وي.
د هغه په خبره د نورو هیوادونو حاجیانو لپاره منظم بسونه ولاړ وي او د هر بس په سر یې د خپل هیواد بیرغ وي، خو د افغان حاجیانو بسونه نه دي معلوم د دې لپاره چې هیڅ بیرغ نه لري. دغه حاجیزی ته وی د ترانسپورت په برخه کې هیڅ نظم نشته او ډیری افغان حاجیان چې سپینګری او سپینسری خزې دي له سختو ستونزو سره مخ دي. دغه حاجیان آزادی رادیو ته ل خپل ډوډۍ اخیستل شو یو څونه هم را لګلې دي. خو په مکه معظمه کې د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت د تغذیه کمیټې مسول محمد ولی حامد د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي شي دوی افغان حاجیانو ته په 2 امارو یا ځای خونو کې درې وخت منظم ډوډۍ ویشي. نو موړی وی حاجیان لدی بهیره راضی دی.
حاجی صاحبان د ډوډۍ او د تغذیه نه الحمدلله ټول راضی دی او د موږ په هر اماره کې یو کس او دوه کس مسؤلین یا ناظمین یا په اصطلاح ناظرین هغه متوظف کړی دی او ډوډۍ د مطبخ د کارګرانو د خوا او د موږ د مسؤلین د خوا حاجی صاحبانو ته توضیح کیږي. حاجی صاحبان الحمدلله د تغذیه د نگانه بالکل راضی دی.
موږ هڅه وکړه چې د افغان حاجیانو د شویو ادعاګانو په اړه د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت وین فضل محمد حسینی د راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې هم په تیرو کلونو کې د فرضي حج په مراسمو کې د ورته ستونزو راپورونه ورکړل شوي وو. د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت میاشت وړاندې د حج د فریضې ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته په لومړۍ چوپه کې 340 افغانان ولېږل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د طالبانو حکومت وین زبیح الله مجاهد د جون میاشتې په 20 په خپل ټویټر ولیکل چې د افغان حاجیانو د انتقال لړۍ به نږدې راتلونکي کې پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت هغه مهال ویلي دوی به سکل د څلورو هوایي ډګرونو له لارې شاوخوا 1500 افغان حاجیان د فرضي حج ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته ولېږدوي. تیر کال افغانستان نه 1502 کسان د فرضي حج ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته تللی وو. د طالبانو د حج اوقاف وزارت ویلي سکهل به په هر تن د حج د ادا کولو لدرکه 3940 امریکایي ډالر لګښت راشي چې دغه لګښت تیر کال پر هر یو تن 4130 ډالر وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
اورزګان کې د دهرود ولسوالۍ د ازادي راډیو د راپور تر خبرېدو وروسته د هغې ناروغانو درملنه پیل کړې ده چې لسګونه کسان د سترګو دید مشکل درلوده او یا نابینا وو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له لورې روغتیایي دغه ډله د کلي ته لېږدول شوې ده چې یو شمېر کسانو ته یې عملیاتونه کړي دي. د یادې کورنۍ غړی خوشحال دی چې ازادي راډیو ته سره خبرې کړې او ورسره د درملنې په برخه کې اوس مرسته شوې ده، خو د دې کورنۍ غړي وایت روسه پوری د 15 کسانو عملیاتونه شوې دي چې د څلورو پایلې منفي ختلې دي. روغتیا پالان بیا زیاتوي دا ناروغي رسیده. د ازادي راډیو د راپور کې د یادې کورنۍ لوري د نورو نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو پام هم ورړولې دي. تفصیل په دې راپور کې
د سترګو په برخه کې د متخصصینو دا روغتیایي ډله د اورزګان د دیراوت ولسوالۍ د میاندو په کریا کې د هغې کورنۍ د غړو په درملنه بوخته ده چې نږدې 130 تنه د سترګو د دید مشکل لري او یا هم په سترګو نابینا دي. دا کورنۍ چې له څلورو لسیز راهیسې د دید په برخه کې کړاوونه ګالل اوس یې درملنه پیل شوې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي ډلې له هغه وروسته د یادې بېوزله کورنۍ د غړو د درملنې په پار لیسې راونغښتې. شاوخوا یوه میاشت وړاندې ازادي راډیو د دغې کورنۍ په اړه ویډیویي او غږیز راپورونه خپاره کړه. د ازادي راډیو دې راپور د یادې کورنۍ لوري ته د ګڼو نورو نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو پام هم ورواړولی. وویشت کلن عبدالولی جانیسار د همدی کورنۍ غړی دی چې مخکې د سترګو د دید مشکل لرلی او د کوم چا له مرستې پرته یې څه نسو کولی، خو اوس د چا مرستې ته اړتیا نه لري.
موږ نن ډېر د خوشحالۍ احساس کوو ځکه چې لومړنۍ راډیو هغه ازادي راډیو وه چې زموږ تر کوره پرې ځان نه ورسوي. زموږ د دغې یو سلو شلو کسو په تعداد دی ژغ دی واخې د نړیوالو پرې د دې داخلي مسؤلینو پرې ورسوي. موږ د دې څخه ډېر منندوی یو او بل زموږ د عملیاتو باندې کار روان دی. زموږ تداوی باندې کار روان شوی دی، نو په دې کې شمېر موږ تداوی کړي دي. انشاءالله
عبدالحکیم د همدی کورنۍ یو بل غړی دی. د ده په ژوند کې هم د ازادي راډیو تر راپور وروسته تغیرات راغلي.
ازادي راډیو سره ډیر خوشحالي چې د زمر زخت رضوی پر رسیدي، یعنی د زمر ناره تر رضوی پر تر نړیوالو پر او مثال تر داخل د افغانستان تر خلکو تر اسلامي امارات پر رسیدي وروره. نو زه ډیر وروره د ژوند خوشحاله ماته وروره. انشاءالله اوس وزارت هم څه ګټه کړې ده، نو خو تر اوسه پورې زموږ د کومه په حالات کې د کومه حالات خو نه بارت تش نړیوال ته ګډو ته معلومېږي. نو انشاءالله خو اوس خو زه خپل د ژوند د خوشحاله ماته وروره څه ګټه کړې ده.
خو دغه روغتیایي ډله چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه دغه لري پرتې ولسوالۍ ته تللې، هلته یې درې ورځې تیرې کړې او یوازې د 15 کسانو سترګې ور عملیات کړې دي. دغه روغتیا پالان چې یاد کلي ته ورغلي وایي د دې ټولو کسانو درملنه شونې ده او دی پلان لري چې د پاتې نورو کسانو درملنه هم وکړي. د دغې کورنۍ غړي له موسساتو او نورو خیریه بنسټونو او د غراز د طالبانو د عامې روغتیا وزارت څخه غوښتنه کوي چې د دې د پاتې نورو کسانو درملنه هم په سمه توګه وکړي. د دغه کورنۍ غړي زیاتوي چې د دغه 15 نفرو په عملیاتو کې یوازې د یو کس عملیات پایله مثبت ختلې او د پاتې نورو د بیرته منفي سوې ده.
او د نړیوالو سره د خیره مجلسو سره دغه غواړم چې موږ ته د دغه عملیاتو یو ترتیب برابر شي. که چیرې د عملیات هم ناکام شوله، نو موږ د خیره مجلسو سره د نړیوالو مجلسو سره دغه غواړو چې موږ ته برته یو بل زمينه برابره کړي چې موږ سره کومک وسي چې هغه نه جوړیږي یا نه سو جوړ. نو موږ دغه خواهش تم لرو. نو هغه خلک باره څه وکړي؟ نو هغه خو نو د خواري نه دي، د غریبۍ نه دي. نو موږ دغه خواهش چې نکوو چې هغو خلکو ته بیا یو زمینه برابره کړي چې یا په مایبینو کې ونیسي یا نور کومکونه ورسره وسي.
ازادي راډیو نه یوازې د دغې کورنۍ د لسګونو کسانو ژوند ور بدل کړی، بلکې له دې وړاندې په دغه ولایت کې د یو شمیر نورو کسانو او دغه راز د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې د یو شمیر نورو کسانو او کورنیو ژوند هم ور بدل کړی دی.
دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې د درته د ازادۍ ملمه مرکل لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د بشر د حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې مشرې د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فرید نغلو پر کتنې عکس العمل ښودلی او ویلي دي چې ولې په افغانستان کې د دې ډلې او په لیدونو کې د افغان ښځو حضور نشته دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فرید نغلو افغانستان ته تللی او د طالب چارواکو سره کتلی دی. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق او یونیسف وایي د 3500 نجونو په ګډون 6500 زلزله ځپلو ماشومانو ته درسي ټولګي جوړ کړي دي. دا درسي ټولګي یونیسف روس له هغه جوړ کړي چې تیر کال په دغه سیمو کې زلزله وشوه. په بغلان کې په یو ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه او د ښځو او ماشومانو په ګډون بیا 22 نور ټپیان شوي دي. دغه پیښه نن سهار د دوشیولو سوالې په کلګي سیمه کې له یو بارونکو موټر سره د مسافرونکو موټر د ټکر لامل رامنځته شوی ده. او نن جمعه د اسلام تر ټولو سپیشل خر مکرمه کې بزرګونه کسان د حج فرضي ادا کول لپاره سره غونډيږي. د فرانسې خبري ایجنس راپور کړی دی چې د سعودي عربستان په سخت ګرمۍ کې به سکال تر 2 میلیونو ډیر کسان د حج مراسمو کې ګډون وکړي.
د ازادي ملمه
رانو اوریدونکو السلام علیکم، اسمه څاروانیم. زموږ نننۍ میلمه پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې، خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیر کړې ده. له شاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې لخپل زیږن ځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کې سراتو وکړي.
زموږ قبلګا صاحب هغه خدای وبخي قاضی صاحب محمد عمر ممتاز مې د هغه د افغانستان د مشهور قضات نه یو د هغه وظیفه قندوز کې وو، قندوز مرکز کې محکمه کې. زه موږ لاړو قندوز ته تقریبا سلور کال از قندوز کې وم. د عمل ته مې قران کریم مسجد کې قران کریم الته ویلي.
بده وخت کې تاسو کلن وی
په دغه وخت کې زما یا کېده چې سلور پنځه کالونه د سیغه وم چې قندوز کې مونږ وو. زما درس اما غزه نه شروع شو قندوز نه. زما یاد دی چې الته د بندر خان آباد کې الته د اخوندزادګانو په کلی کې هغه وخت کلی وو. الته استاد و، یعنی استاد نه استاد خپل کور کې د ماشومان لپاره د قران کریم او پنځور او د غشان تدریسوله. زما اولنی استاد چې استاد دا استاد دی، یعنی خزه ده. نو دا دی مولوی صاحب الته قندوز کې د عبد الدیان نوم دی. زما یاد دی مولوی دغه لور و، دغه مولوی صاحب لور و. بیا ورته قندوز نه تبن دا هغه ما ته ډیر خاطرې دي قندوز نه. یعنی زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته قندوز نه، چې قندوز کې ډیر ښه وخت و. هغه وخت کې خدای بخي هلته سپینزر شرکت فعال و، خدای بخي ناشر صاحب رئیس و. او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې خارم و په هغه کې. دلته یعنی مدرسې و، مکتبونه و، او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب قصیغه د چاردرې نه چې دغه د شعر او شاعري نه داسې یو داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې. آرامي و، یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی. دغه وخت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه ځای نه تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته. زه وخت لپاره بیا موږ لاړو میدان ته. او زما بیا د میدان ولایت ته لاړو، هغه کوټې شروع د میدان د وردګو ولایت مرکز کوټې شروع و، اوسنی میدان خار نه و. نو هلته چې کلی کې چې موږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې د پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنځه کتاب غوندي متن د نماز او عبادت په پښتو کې د پنځه غوندي چې فارسی کې د پنځه ما دا رشید بیان عبدالرحمن او دیوان او ګلستان د سړی ګلستان او د پنځه دا مې شروع کړو مسجد جمعات کې مې دا لوستله یعنی په هغه کې دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه د جمعات درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې هغه نه وروسته بیا کابل تر دغه مقرره شي ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا موږ راغلو کابل ته مقابل ته راغلم زما یاد دی چې زه سلورم صنف اول هغه و چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل میوزیم سره دلته هغه د محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د سلورم صنف دلته ویل بیا دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاخ د شپږشتمې هغه کودتا شو لرم کې وم خو دغه وخت زما یاد دی چې زما سواد هغه وینې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجلو اول نوم یې کوچنیان انیس و د افغان وخت کې د کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و زما د چما کمکان باندې استما د کمکان باندې استما فقاهي لګلې هغه په پوسټه باندې زما خیال دی چې اول ځل په 2352 کال کې و چې ما اولنې زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکان باندې است کې هغه ته چاپ شو نو هغه ما د پر دې د وسره تاریخي خاطره وکنه زما هغه نه مخکې ته پاتو وایم چې مونږ کور یعنی د اخبارونو د ورسپانو هغه زما والد صاحب دغه شتن ډیر د سیم درلو د شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسی پښتو دا ټول هغه د موږ په کور کې د پښتو او فارسی دواړه موږ تر هغه وو یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسی دا پښتو د موږ دواړه مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان په نامه کې زموږ کور کې دغه وخت نه مثلا دا د نور دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د بستانو بلوچستان سره نو دا د ورسپانو اخبارونو دا زمون کور کې و دا اصلاح و انیس و مثلا په هغه وخت کې هغه مخې به د غیر دولت او غیر دولتي آزاد ورسپانی مجلې او مجله شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه او افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورسپانی چې وی کابل کې دا هغه کې د پلی باغومي کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازې منبع او مصدر و د خبرو د غونډې نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورسپانو جریدو او مجلد دغه سره زما غا شو یعنی بلد شو
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورسپانې وې او د شعري دیوانونه او ټولګي وې ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شو شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه
وکړه ام دغه دغه حدا د دې توجه ورته چې سروان سیب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپیریوال کوزمن کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نوې کنه اوس کده چې زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما مخه به زما سم بدل وکنه خو زه په تاسو یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د یلو او کتابونو ترمنځ دا ځان میغه کړ کتاب مجله اخبار یعنی هم دې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره د ژبو سره زغه شو یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دری او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو د هغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپیریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه هم دغسې وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول په حالت کې و یعنی په درشل کې و د سیم خط فرهنګي تحول رامنځته کېدل او د دې سره سم به ما دا اوریدل چې دلته هغه دا مظاهرات دي او خمه یاد دي چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره د لسلیک شو دغه کې دا شو حق مجله او دغه کې خیر دی هغه شو حق مجله او نيز د تنز مجله او یعنی د سیاسي مسائل د تنز په شکل کې هغه کوله خام یاد دي چې دغه شفیق صاحب او د هویدا اکس هغه کده او د سطل او ترازو هغه په دې کې د دې کارتون هغه کړی د مجله په ټایټل کې په اول صفحه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خپل خو هغه څه کوټ نه وم مظاهره کې مګر ګټنه دي کړی خو زما اوریدل مو دا مې لو خبرونه کې لوستل شي پانتون کې مظاهرات دي پارک د نیویارک کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پرتل کوم یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه مثلا د بغمن دي بیا دغه نه ورسته از ما قبلغه سه بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللې چې قبلغه سه تبدیل شو
او تب نه لیسه از ما سه پنځم صرف هغه کې هم دغه نو ورسته کابل نه بیا چې بکرام ته لاړو بغلان عمل ته تقریبا هغه نږدې و کابل سره بیا دلته بیا محیط و دلته د پروان تغه وقې په هر ولایت کې په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورځپانه پروان کې هم د پروان ورځپانه و دلته بیا زه دغه اشتراک درلود دا به راتله او بیا انیس ورځپانه و هغه په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورځپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د دوطان وخت کې دغه شیو د کانکور چې د اتم سه شاګردان کانکور خسته څوک چې کانکور نه وره کو بیت له نور مکتبونو ته بیا کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زما ابو حنیفه مدرسې ته راځم چې کابل کې د شرعي مدرسې زما ډیر شوق و زما سم یاد چې کم کې نه اسما سره مصاحبه کړې و په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې و خبرنګار شه تاسو څه شي غواړئ څه شي مال ځوانو پاندې کې پانتون وایم شریعت وایم بیا اغه نو ورسته زغواړم چې شاعر شم او یعنی لیکم کې وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی هغه وخت ټول افغانستان کې سوا دولس یا سوالس دینی مدرسې و چې د وزارت معرف له خوا و یعنی دغه کریکولم او نصاب خد از دغه و شاګردان هغه ته تلل یعنی د حکومت په هغه باندې نو بیا دغه وخت کې د زغ زما خیر دی چې پنځم به ورځو د څور اومن ایتو زاست نه هم سنف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مګنه درسونه نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کوته تاو شو مونږ سنف کې وو زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل پلی باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عائشې درنې لسې مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کوته تا یو ورس یو تکونه شو فایر شو بیا بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله دیمان دی وته دا ته پښتني تر دی بانک او بانک سرنګار پارک سره د غلسی استقلال سره دا شوقاته فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا دی ورځ یو لس بجې وي نو اول ځل ما پښتن کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولیدا او کلاشنکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل او اوس نشه افغانستان کې او بل خام قدام اکثر کلاشنکوف مې ژوند کې دلته ولیدا اول ځل چې ما تک او د دل چې هغه وخت نه بیا دا تک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
تبدیلی باندې به تاسو خوشاله وئ چې نوی ځای ته ځئ ماشومان نوی کور ته خوشاله وي من تاسو څنګه
کندوز نه زما شخصي دوه حالت حالت یو دا و چې مثلا کندوز کې کله کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ور نه لرم چې هغه نه مونږ وتلو که نه کډم کوله یعنې ما د پاره هغه و هغه زما ملګری ماشومانو سره چې ما لوبه کوله زمونږ کلي کې کوڅه کې دوستانو کې او ته ډېر هغه وم ډېر خوشینی وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه ځو حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې اخري کلونو کې چې د کرزي سي وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه نه وروسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ سیدلو بندر خان آباد ته الته لاړم د کور دی لیدلو د پاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندۍ او زمونږ ګاونډیان او ته لاړم زما استاد چې وو زه هغه کور ته بیر دروازه کور خراب وو څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې کوله ژوندۍ بیا استاد د پاره زه پلټ کې وشم چې زما استاد چیرته ده هغه مولوي سي بلور بیا هغه واده کړی و چې کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې کندوز سره نږدې وایي لږ کورې لرې ده امنیت خانه ده خلک ماته وویل تاسې هلته نه ځئ نو د دې ښه خاطرات ما سره وو نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه وو یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې وګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وو
تصویر چې د 1450 کال د ثور په ومه د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو
داسې احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدله کنه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بدل کې افغان کابل عامه کتابتون چراغ له استقلال لیسې سره د فرق زرنګار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل دلته اندک کتابخانه ته دلته ستلم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخستلار وخت نه زه او دلته ابو الفرق زرنګار کې د مجلات او د ورسپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون دلته راتلم نو دلته بلدم کله چې راغلم د ټانک جوخت بالکل هغه سره د عامه کتابتون دروازه سره ولاړ و د ټانک او د عسکرو سره من زمان دغه نو یو لحاظ ماته ډار احساس شو جناب سروان صاحب په هغه وخت کې په هغه سن کې کنه چې سلام الله کړه چې کوم لیدل او خصوصا کوم لیدل شنو فوق د برچه و ډیر خطرناک برچه دا برچه مې د برچه ته مې چې کتله اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې هغه ویرجن یا د سیغه منظر په هغه باندې او بیا چې هغه نه لاړو بیا څو ورځې وروسته د دوه یو ورځ وروسته بیا لاړو هغه ته د ارک مخته د تسرک او هغه وخت د ارک مخ بند نه وکنه وروسته سره غوندې کنه د همدغه سرک او دغه اوس چرای سیټ احمد دغه سی په هغه باندې نو البته بیا څنګه نو ولې دی یو که دوا یو مخ بالکل یاد دي سوزیدل ټانګل ته سوزیدل یو خلک ګلونه باندې باندې شیندلی وو دا ټانګ مې چې وکړل الته خلک کېدې شي خلکو چې پکې سوزیدل وو
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ثور په کودتا په نتیجه کې وخت ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه وو اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی تشویش نه وو
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم کنه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکثر دا چې د انا وروسته چې کله د کودتا تر سره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه شو مدرسه کې دا ویر او ترس دې حتی ورسېد چې حتی خلک د بی بی سي رادیو نه ده هغه وخت د ازادي رادیو د نور رادیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره او خلک بی بی سي او بی بی سي رادیو د خبرانه رادیو او کلم دی مسکو نه غو خدا خلق مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده نو د بی بی سی حتی د دې نیول اګران وو یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زمونږ د صرف نه کتلو مثلا چې د شاګردانو هغه شو مثلا یو په یو ور کېدل مثلا او بیا د بونونو صرفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا د اسلامي کتابونو دی غي لوستل مثلا یا حتی غیر دی نورو یعنی چې کوم دی خلق او پرچم سره غنه او ارخنه لګول د اخبار دا دی لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مزمایات دی چې مونږ کور کې سه عام او اوس وګورم هغه عام عادي کتابونه اندې ته مونږ مجبور شو دغه کتابونه کور نه راټول کړه اته د مجلې او دام یو صندوق یې مغه کړه دنه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې د کتابونه بیا سب وخت ورسره مغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او دا ټول عادي کتابونه حتی زمایت دی چې خلک پیام حق یو مجله و دی اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمي دی دولت مجله و دا خبرېدل دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله و غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدل ته باندې هغه کوله او دا خبره هغه کېدله کوم کسان چې هغوی د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغوی حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه کنه دی او راسته رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سیب نه ورک شو بیا اوس بندي شو بیا ځیر کسان بیا راتله چې بندیوال اوس ما خیاط دی زما یو ملګری د وروسته فقط د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندي ده نو مې نه اخلم هغه ورته ډېر ورځ ورک وو. کله چې بیرته راغله خلک ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته یې چېرته وې چې وای نه چېرته نه وم چېرته مېلمه وم. بیا چې خلک کله چې خپل دغه ځای ما ته وښوده خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ما ته وښوده ټول بدن یې شا وغه دا ټول تک تور و د وهلو نه او د شنجې نه د تعذیب نه. متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو. یعنی یو هر یو کس مکتب کې مثلا د بور نه ویرېدله چې هغه هغه نه کې شیطاني ونه کې زما په حق راپور ورنه کې. او متاسفانه د راپور همداسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نه څه ویل کېده چې دا حقیقت لري که نه لري. یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس پوهېدم چې زه ګورم جناب سروان صاحب په سایکولوژي لحاظ حتی ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت. یعنی
بیا مو درس څنګه ادامه ورکړه که نور
داس بیا تقریبا داس لسم نه هم صرف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې. زه بیا په یو لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سنبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلي ته اختر وو اختر رخصتۍ دپاره. نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ اخوا غربند خود د سرور ولسوالیګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوارو او د سیاګرد او سرخ او پاسه او بیا شیخ علي بیا هغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه ده بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوې وو د حکومت پر ضد اوازې وې. بیا په دسمبلي میاشت کې مونږ اختر رخصتي وو دغه کې زمونږ منطقه د مجاهدین په کې غږ راپورته شو. یعنی خلک دا ما خپله تا لیدله چې خلک په دغه وطني ټوپک په لاس کې وسیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلکو په لاس کې د ولسوالۍ د نیولو لپاره دغه جهاد شروع شو. یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنگ رامنځته شو جنگ راپیل شو بیا جنگ لګه شو بیا زه لاړم بیرته کابل ته او دا کالم تیر شو د لسم صنف. بیا یو لسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا په دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کالو په دغه کې د جد په میاشت کې د شپږمې جد هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو. او دته تاسو یو خبر وکم سرمان صاحب دا کې دیش مهمه لغه لپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرل چې روسان راسي افغانستان ته. د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جو تلویزیون کې دا شوی و دا اعلامیه خپرولې اعلان غوندې چې داسې حالت رامنځته کېږي په خار کې تازه پردې غکې د اسلامین وخت وو دغه وخت کې زمایت دی چې په دغه وخت کې چې شپږم د جد یغه شو زه زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زما قبلغه صاحب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خان آباد کې. زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه وو چې د تشپږ کوم د جټ شو او د رادیو مې چې ما کوله چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی اوس د تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو. نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلاړم دغه وخت کې حالت د سیو چې خلک یعنی د روسان په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو. او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې د مجموعه د ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده دی یو لسم کې. بیا د یو لسم سن په آخر کې نه هم د قوس کې زمونږ هم آخري امتحان ختم شو په اتم په قوس کې نه هم قوس کې زه بندي شوم د زیونی ول شوم. بیا خبره ډېر هغه شوق دانه بیا خبره شیخ اشتراک خات کې زه پاتې شوم بیا ګلچرخي ته لاړم.
څومره وخت
بندي وي بیا؟ تقریبا درې نیم میاشت دقیقې پاتې شوم. درې نیم میاشت تقریبا په هغه کې وم د اول نه تر اخره پورې پلچرخي درېم بلاک کې وم.
د پلچرخي کې یا تر پلچرخي مخکې کله چې په خاط کې وي تاسو مخکې د نورو یادونه وکړه چې له هغوی سره ډېر بد برخورد شوی و شکنجه شوي وي تاسو خپل قصه وکي څومره تاسو هم شکنجه شوي نشوي څنګه؟
والله متاسفانه دغه سی او د دردون کې هغه د جناب سروان سره متاسفانه ما غلړې د شکنجه وهل اوس په افغانستان کې دوام لري اوس همداسي حالات چې خپل حالات اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم هماغه زما خپل حالات رامنځته کي هغه د ځنګل قانون کله چې زه هغه ونیول شوم د اقامت د ګرو له خوا نه چې په هغه کې ډېر ټو ته تحصیلي یافته کسان وو د پوهنتون هلکان وو یعنی ځوانان وو په مقامت حزبي کسان دی حزبي دیموکراتیک خلک کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټې اشرو ته نو ما دوی ما تحقیقات شروع کړه او تاسې باور وکړئ چې داسې شکنجه کوم داسې ووهلم او زما خیر دی چې دلته وخت دا د قو د هغه د تقریبا ژمی خو نه وو یعنې د قوس میاشت ژمی ته نږدې وو لږ پاتې وو یخ او دوی د توت لختې نه دي دغه کړی وو سره دا یعنې دغه تړلی وو دا اول نه مست نه واخر نه که نه قوي شي بنچه غوندې که نه زه او یو کس ما زه شاخه کړی وم په مخ زما سټ باندې بوټان ایښی وو عسکري بوټان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پښو نه او دریم که زه وهلم ما دې چې وخت ده په درد باندې نه پوهېدم د وهلو نه وروسته چې زه هېڅ احساس مې نه کوله بیا کله چې حد تقریبا بې هوشي حالت ته ورسېدم
بیا تاسې زده کړو ته دوام ورکړو تر دکترا پورې ورسېدئ که نور هم راته ووایست چې بیا څومره وخت په وطن کې وئ څه وخت له وطن نه ووتئ
زه چې هغه نه ووتم پلچرخي نه چې خلاص شوم زه لاړم هغه ته خپل کلي ته لاړم غوربندو ته یو تقریبا یو کل التوم دام زنده تجربه وکنه چې بلد نه هم دی خانی سره دغه ژوند دی وطن حالات سره زه ټول ټول او خار کې تیر شوی زما بل ته هم ژوند وو نو الته چې زه ما خپل قسم کار یې کړی جهاد کې برخه اخیستې وو جب مجاهد وو الته زموږ کور مغه نو بیا الته یو کال تقریبا زه پات شم فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې دی طالبان ته هغه وخت دا جالبه خبره ده فروان صاحب چې دا کېدی شي دا د باور خبره نه یې زموږ منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطه شوی دی بیا مجاهدین دا کار وکړي د مکتب جاری ساتلې وو بیا یو کال ورسته قبل غا مرته ویل چې تاسو حالات هغه کې تخپل درس دوام ورکه نو زه بیا لارم پاکستان ته زه اسلام آباد اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او دریم دورې وو دلته مې امتحان ورکړه او پانتون سره سره ما درس مې ویل او هم د هغه وخت کې د ستر جهاد او مقاومت چې د افغانستان په شوروي اتحاد په مقابل کې وو هغه کې زموږ برخه وو زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتیو کې محصلین ګروپونه وو چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو بیا دلته ما دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت کې چې موږ خو د افغانستان خلک خواري کشته جناب سروان صاحب دلته بیا هم ژبې زده کړه دا بیا زما په ژوند کې بل تحول وکنه یا په هر لحاظ باندې چې زما نور خلک نورو د نورو هیوادونو محصلینو موږ سره وو مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول وو کتابخانه وو درس وو استادان وو دلته نوې هغه وو زمونږ د شو د دید او د لید افق نور هغه شو بل بیا بل تحول زما په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پانتون په هغه کې په چاپریال کې په محیط کې نوې کتابونه سنو آشنا فلسفه بیا لته تا ما مخکې فلسفه نه ولستل زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ و یعنی د ژبو مثلا انګلیسي ژبه موږ باندې اجباري وو هم مو پانتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه او پانتون کې نوې تجربه وو دا دام از جبه دا اردو خپل زده شو یعنی باره که دا نو دا یو مرحله بیا ماستری می در تاویل پمتقه پانتون که ماستری که زاغه شم بیا دا ماستری نو روز تا سو کال از استاز مون دی افغانان و دی افغانی پانتونون که
پا دی ساب استاز و جوان تو ارخیز دیست پا تو برخو که مفعالیت کلی دی چنگ مو دا طول کارون سر یو لبل سر همه هنگول
زما جوان که یعنی تقریبا زما احتمامات د پدریسرو برخو کې وشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه 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 برخه ده چې زه مواته خارجي پنتون تر اوسه زما اړیکې شته د ډاکټر شاکردانو دغه نه دي د چیزونو ارزونه اوسه کوم بل مې زما د چسپی ده میډیا سره ده میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره یعنی دغه د کمپاین وادس نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواری جریده دغه مدیر وم د دریوم هغه بیا سیاست سره دغه افغانستان دا زما بل اهتمام سیاسي مسایل زپ انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې ورس جمهوریت کې د اصول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مو پته په ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما غونډه او برخه کله دا یو بل سره کې یعنی متوازی هم چې کله د سي ظاهر کې دغه کې دا ممکن دی یعنی دا او بل خبر اخری خبر کوم زوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا ژبه لوسته لغه ده زمو یو استاد یو وخت مونږ ته پونتون کې دا خبر کوله مصری استاد او د الزهات مونږ ته اول چې څوک یو کس یو ژبه دی یو ژبه زده هغه یو کس دی کله دوی دوه کس هم دسه نو د ژبه کې دا زما تجربه ده د ژبه زده کولو کې کنه
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com